استا سلام وړاندې کوم تر نه هو بجو د ازادي رادیو د لمړنۍ یو ساته خبرونه ته خراغلست د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځنګړې ده په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د پښتو ژبې له قاموس لیکوال بهیج عثماني سره د مرکې دوهمه برخه وړاندې کوو
د دې لپاره چې پښتو ژبه بډای شي لا فرهنګي يرغل څخه وژغورل شي اوسنۍ لیکلې پانګې ژبنۍ پانګې خوندي شي او په لهجو او په ګردودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي
له ازادۍ رادیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني ویلي د هلمند ولایت په ملکی او امنیتي ادارو کې به ژور اصلاحات راولي او هلته به پرمختیایي پروژې چټکې کړي خو د هر څه وروسته راځي په پیل کې خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي
السلام علیکم په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو چارواکو د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د دوه خبر اعلانو وژنه غندلې په کاپیسا کې لسګونو کسانو د نامیو پر ضد مظاهره کړې او د ناتو غړي هیوادونو او شریکانو په پولند کې ستر نظامی تمرینات پیل کړل د هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر اشرف غنی وای د هلمند په ملکی او امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي او د غلطه بده کجکی د بند فعالولو په شمول نورې پروژې عملی کړي محمد اشرف غنی پروند ترګندونی په ناکراره هلمند ولایت کې د ځای چارواکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړي نو موډي کته هم د امنیتي وضعیت د شکېدو ډاډ ورکړ خو وی ویل چې روان کال آسان کال نه دی
کال آسان کال نه دی سړی باید ځان ونه ګوري ځکه د پردیو مزدوران با بار بار مقبله امریکی واری با چه المند تا جلجل بید ولی المند زکا المند دی غرب و دی جنوب زلده
ولسمشر غنی د هلمند خلکو ته همدار از ویل چی د کجکی پر بند کار روان دی او ساشکال بای رسمن پرانیزی د بل خبر لمخې افغان ولسمشر اشرف غنی د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د دوه خبر اعلانو وژنه غندلې او د ټول اسلامي او بشري ارزښتونو خلاف عمل بللې دی د امریکا د ملي رادیو ان پی آر سابق لرونکي خبريال ډیوډ ګلکی او بل افغان خبريال زبی الله تمنا د یک شنبه پورز د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له دوه نور کسانو سره د طالبانو په ایبریډ کې وژل سول لارک څخه خبر سوي خبر پڼوي وسلوال طالبان د ولسی خلکو پوځیان او خبريالانو ترمنځ توپیر نه کوي بل خو په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال نیکلسن هم د دې دوه خبريالانو په وجل کېدو خوشحالي شوډلې او د دوی کورونی ته تسلیت ویلې دی د کاپیسا لسکونو اوسیدونکو پرون په دې ولایت کې د جګړو او نام نه په وړاندې په خبرګون کې مظاهره وکړه د مظاهره ګډونوالو چې ډېرې د روان د سبس په نوم د سیاسي جریان پلویان و حکومت له طالبانو سره په همکاري تورن کړ او همدارس د اداري فساد پر ضد خپل کرکه څرګند کړه
متاسفانه حکومت وحدت ملی برنامه طالب سازی دارند ما اعضای روند سبز افغانستان استاد میشیم و در مقابل هر زورمند در مقابل هر فاسد استادگی نشان میدهیم
مظاهره چانو د کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا د ملکی مسافر وژنه د لوګر د استیناف پر محکمه حمله او د تشدد نورې پېښې د مثال په توګه یاد کړي او حکومت د خلکو د امنیت په ټینګولو کې په پاتراتلو تورن کړ وسم څو سیمایزو نړیوال خبرونه ده راپورونو لمخې هلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې د نننه دومره رای ګټلې چې کولای شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندیداسي د دیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه د میرمن کلینټن له رسمي تایید وروسته به نوموړی د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي سپینه مړۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو ورځو کې د دیموکرات ګوند لخوا د میرمن کلینټن کاندیداتوري تایید کړي خو دا کار وروسته له هغې کیدای سي چې دیموکراتان په کالیفورنیا نیوجرسي او څلور نورو ایالتونو کې د ګوند کاندید د غوره کولو لپاره رای ورکړي د ناتو غړو هیوادونو او شریکانو یې په پولند کې ستر نظامي تمرینات پیل کړل. د لس ورځني پوځي تمرینات د اناکونډا شپاړس په نوم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ختیځ او مرکزي اروپا هیوادونه د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ پر وړاندې د ناتو څخه د قوي تضمین غوښتونکي دي. د پولند، امریکا او د ناتو د ولس نورو غړو هیوادونو او همدارنګه د ناتو د پنځو متحدینو څخه یو ډېر سره سرتیری په دې پوځي تمریناتو کې برخه لري. په دې کې 2000 سرتیری د پولند، 4000 د امریکا او د 0 په شاوخوا کې برتانوي سرتیری شامل دي. مسکو وایي د روسیې پولو ته نږدې د ناتو هر ډول حضور د دوی امنیت ته ګواښ پېښوي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې په عکس العمل کې به یې اقدامات ترسره کړي. په ناتو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشوف پرون وویل مسکو دا تمرینات له نږدې څاري څو معلومه کړي چې روسیې ته کوم ګواښ پېښوي او که نه. د یو بل خبر لمخې سپینمانی اعلان کړی چې ولسمشر باراک اوباما راتلونکي میاشت په یو درې ورځني سفر پولند او هسپانیا ته ځي. امکان لري چې دا به اروپا ته د امریکا د ولسمشر په توګه د اوباما وروستی سفر وي. ولسمشر باراک اوباما د جولای په 8 نیټه د ناتو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره وارسا ته ځي او له هغې وروسته به هسپانیا ته ولاړ سي. سپینمانی ویلي دا د ناتو د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما 15مه او وروستۍ غونډه ده. د روسیې د دفاع وزارت وایي هغه هوایي بریچ د سوریې په ختیځ کې په یو بازار کې لشتر لشه ولس ملکیان وشل روسیې الوتکو نه دی کړی. د راپورونو له مخې دا بریچ د روژې د میاشتې په لومړۍ ورځ سوی دی. په قربانیانو کې 8 ماشومان هم شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ګمان کېږي چې د دیر الزور په ولایت کې به د هوایي برید د روسیې او یا هم بشار الاسد د رژیم الوتکو ترسره کړی وي. خو د روسیې د دفاع وزارت ویاند تورن جنرال ایګور د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي روسیې الوتکو پرون په دې سیمه کې کوم پوځي ماموریت نه دی ترسره کړی. د هندوستان صدر اعظم نرندرا مودی د امریکا متحده ایالاتونو ته په یو رسمي سفر رسیدلی دی. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت ښودل سوی. د مودی الوتکه د دوشنبه په ورځ واشنگتن ډي سي ته نږدې د اندریوس پر پوځي هوایي اډه کښته سوه. ټاکل سوی ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د مودی کوربه وي. تمه کېږي چې دواړه مشران به د واشنگتن او نوی ډیلی ترمنځ پر احتمالي دفاعي توافق او همدارنګه د هندوستان د اټومي انرژي په سکتور کې د امریکا د پانګونې په برخه کې پر پرمختګونو خبرې وکړي. تمه ده چې د هند صدر اعظم به د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. او د محمد علي کلی کورنۍ وایي د نوموړي د جنازې لمونځ به د ده د خاورو ته سپارلو څخه یوه ورځ مخکې د پنجشنبه په ورځ ترسره سي. ټاکل سوی چې د نړۍ د دې افسانوي سوکوهونکي جنازه په یوه لوبغالي کې چیرې چې نوموړی په 1908 میلادي کال کې خپله لومړنۍ سیالۍ ګټلې وه اوسي. محمد علي په همدې کال کې د اسلام دین ته واوښتی. د نوموړي د کورنۍ ویاند باب ګونیل ویلي محمد علي یوه لسیزه مخکې چمتووالی نیولی و چې د جنازې او تدفین مراسم ټولو ادیانو رنګونو ته په یو پرانستي زړه داسې اداسي چې د ده د ژوند څرنګوالی منعکس کړي. د جمعې په ورځ به د نوموړي د تدفین په مراسمو کې د اسلام، یهودیت، مسیحیت او د بودیزم د ادیانو استازي ویناوې وکړي. دا تر دې دمه خبرونه.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خدای دی د دې خبرونه د لنډې خبري برخې لومړی راپور ته پام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په هلمند کې به په ملکی او امنیتي ادارو کې ژور اصلاحات راولي او په دې ولایت کې به د کجکی بند فعالولو سربیره اقتصادي پروژې عملی کیږي. ولسمشر غنی چې پرون هلمند ولایت ته تللی و هلته یې له سیمه ایزو حکومتي چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د هلمند خلکو له استازو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې هلمند ته به په بیلابیلو اړخونو کې پاملرنه زیاتوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
ولسمشر غنی د روژې په لومړۍ ورځ د هلمند ناکراره ولایت ته ولاړ او هلته یې پر هلمندي چارواکو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو، د هلمند له قومي مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه غونډه کې لومړی له هغو واورېدل. هغوی چې د هلمند خلکو په استازیتوب خپلې غوښتنې بیانولې له ولسمشر غنی څخه د امنیت د ټینګه غوښتنه وکړه. ویناوالو همداراس ولسمشر ته وویل چې د هلمند په سیمه ییزو ملکي او امنیتي ادارو کې د اصلاحات راشي او وړ کسان دې پر کارونو وګمارل شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوله چې په دې ولایت کې د روغتیا او پوهنې برخو ته پاملرنه وشي. په هلمند کې له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تشکیلاتو په برخه کې شکایتونه موجود دي او پرون ځایي قومي مشرانو یو وار بیا ولسمشر ته دا شکایتونه تکرار کړل. ولسمشر غنی د دې ستونزو په اړه وویل،
د هلمند پولیس به اصلاح کیږي. نن مې وزیر صاحب داخله ته امر کړی چې فاصله دینه د یو ولسوالۍ قومندانۍ بیل مایل امزاره څوک داسې مقرره ولا.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د پخواني امنیي قومندان پاړه شوې داوی او لګیدلې تورونه وسیړي او د اثبات په صورت کې لاغه سره قانوني چلند وکړي. د هلمند ولایت د حکومت والی په برخه کې هم ولسمشر غنی له هلمندیانو سره د بنیادي بدلونونو ژمنه وکړه او د هلمند له والی وغوښتل چې سیمه ییزې ادارې په هر اړخیزه توګه وسیړي او متخصصو او کارپوه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی که څه هم روان کال د هلمند لپاره ستونزمن کال وباله، خو ویل چې د کجکی د بند په شمول به دغلته د سترو اقتصادي پروژو چارې چټکې شي.
د ولس حق ده او اصلي بین المللي معاهده لرو یو فکرات نصیب لای چې ولې دا کارونه.
افغان ولسمشر د سولې په برخه کې د خپل حکومت پر ارادې ټینګار وکړ، خو ویل تحمیلي او هغه سولې چې د نورو په زور راځي ورته د منلو وړ نه ده. افغان ولسمشر په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې په وروستیو اونیو کې د غلطه د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمن جګړو زور اخیستې او اونۍ وړاندې وسلوالو لشکرګاه خار ته سیرمه بریدونه وکړل. د هلمند ولایتي شورا مشر په دې وروستیو کې د دې ولایت د سقوط خبرداري ورکړې و او له مرکزي حکومت غوښتي و چې هلمند ته دې اضافي امنیتي سرتیري واستوي او دې ولایت ته دې پاملرنه وکړي.
قدر من اوریدونکو، دا د اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبو مخکتن واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي او ورپسې به د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام واوري.
نیویارک ټایمز ورسپانه د هرس فساد او خطر په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د بدنامه سوداګري تر سرلیک لاندې د بدخشان د لاجوردو د یو لوی کان په اړه په یو مطلب کې لیکي. پر دغه کان یوې سیمه ییزې ملیشې په 2014 کال کې خپله ولکه ټینګه کړې چې د سیمې خلکو هغې ته په آسامۍ او له وینو تویدو پرته د سپینې کودتا نوم ورکړی دی. نیویارک ټایمز لیکي د دغه کان لاندې کول د هغه واقعیت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د حساب کتاب او د قانون د واکمنۍ نشتوالی کولی شي یو نعمت په ورانی تبدیل کړي. ورسپانه د امریکا د پوز د هغه راپور یادونه کړې چې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت یو تریلیون ډالر اټکل کړی و. دې مسلې ته په پام سره یوې افغان کورنۍ چې درې نسلونه د لاجوردو سوداګري کړې وه د 15 کلونو لپاره د بدخشان د لاجورد ډبرو د کان د استخراج قرارداد ترلاسه کړ. د ورسپانې په وینا یوه میاشت د استخراج له چارو نه تیره شوې چې یوې سیمه ییزې ملیشې چې قومندان عبدالمالک نومول شوی د کان په خپل کنټرول کې راوست. نیویارک ټایمز لیکي له دغه پیښې دوه کاله تیریږي، خو افغان چارواکي او حکومتي ځواکونه نه دي توانیدلي چې دغه کان د ملیشو له کنټرول وباسي او بیرته د لاجوردین په نوم شرکت ته وسپاري چې په قانوني توګه یې د استخراج چارې مخته یوسي. خو د دې کان کیندنه نه ده درېدلې او ترې تر اوسه لاجورد راایستل کیږي او عواید هم ملیشیا او طالبان په خپلو کې ویشي. طالبان اوس په دې ولایت کې چې یو وخت په وړاندې سخت مقاومت کاوه پیاوړی سنګر لري. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د لاجوردین له شرکت سره د قرارداد د لغوه کېدو یادونه کوي او په یوه برخه کې د افغانستان لپاره د ګلوبل ویټنس په نوم څارونکي ډلې د مسؤول سټیون کارتر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د قانونو صنعت ته وده ورکول د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر مهم دی او کولی شي پر بهرنۍ مالي مرستو د افغانستان اتکا کمه کړي. کارتر وایي د افغانستان لاجورد چې ښه کیفیت لري او نور پریمانه کانونه به یې ښایي په دې هېواد کې د لانجو او فساد یوه اصلي سرچینه وګ ګرځي او حتی د دې امکان هم شته چې د طبیعي زیرمو پر سر د کنټرول لپاره دا هېواد د یوې بلې اوږدې جګړې لور ته بوزي. د هغه په وینا څه چې د افغانستان لپاره باید خزانه وای د دغه هېواد لپاره زهر دي. وال سټریټ جورنال ورسپانې پر یوې بلې مسلې په هلمند کې د یوه امریکایي فوتو ژورنالیست د وژل کېدو پر پېښې تمرکز کړی او لیکي ډیوډ ګلکی د یکشن بې پورز د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې له خپل افغان ژباړونکي سره یو ځای هغه مهال ووژل شو چې د طالبانو لخوا فایر شوی توغندی پر موټر ولګېد.
د ورځپاڼې په وینا دغه فوټو ژورنالیست د افغانستان د جګړې بې ساري تصویرونه اخیستي وو. داسې تصویرونه چې هم د جګړې په ډګر کې خطرونه او اندېښنې انځوروي او هم د افغانستان په کلو کې آرامه ژوند. وال سټریټ د ګلګل قوله لیکي چې وخت ویلی وو زما کار یوازې تصویر اخیستل نه دي، بلکې زما کار تر ډیره خبریالي ده. زما دنده د یو کار بشپړول ده چې فکرونه بدلوي او خلک اقدام کولو ته هڅوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لقاموس لیکونکي ډاکټر محمد بهیج عثماني سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي.
سندرغاړی احمدشاه سندره راته بولي.
دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم، دغه سندره 50 کاله کسلوي کله مخکې دا سندره وایي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د غبرګولی د میاشتې په اتمه د ملي آرشیف د مطالعې سالون پرانیست. د بختر اژانس د خبر له مخې د ملي آرشیف د مطالعې دا سالون د ترکیې د تیکا موسسې په لګښت جوړ شوی. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په ملي آرشیف کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوستانه اړیکو په باره کې خبرې وکړې. ویې ویل ترکیه په بیلابیلو برخو کې په تیره په فرهنګي برخه کې له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې او اوس هم موږ د ملي آرشیف د څېړونکو د مطالعې سالون د سنبالولو په برخه کې د ترکیې د یو بلې مرستې شاهدان یو. په دې غونډه کې د ملي آرشیف رئیس معصومی نظری هم د تیکا موسسې د شوې مرستې په خاطر مننه وکړه او ویې ویل د ملي آرشیف د مطالعې له سالون څخه په یو وخت کې 40 تنه څېړونکي استفاده کولی شي. دغه راز د تیکا موسسې رئیس سلیمان شاهین په افغانستان کې د تیکا موسسې د فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې او څرګنده کړه چې د ملي آرشیف د مطالعې د سالون سمبالښت له ملي آرشیف سره د دغې موسسې د مرستو پیل ده. یاده دی وي چې په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د دغه وزارت ستاینلیک د تیکا موسسې رئیس ته ورکړ. د تاریخي اثارو قاچاق افغانستان زیانمن کړی. د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي افغانستان د تاریخي اثارو په لحاظ یو بډای هیواد دی، خو دې برخې ته نه پاملرنې د دغه هیواد د ارزښتمن میراث زیانمن کړی دی. د یونسکو رئیس میرمن ارنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلې ده، د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره د پولو کنټرول، عامه پوهاوی او په دغه هیواد کې د ظرفیت لوړول مهم بولي. میرمن بوکووا وایي چې یونسکو د افغانستان د تاریخي اثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوی پیشنهادونه لري چې لمخې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د دغو آثارو د قاچاقولو مخه نیول کیږي. نوموړي څرګنده کړه د موزیمونو عالي شورا د یونسکو په مرسته د تاریخي آثارو د قاچاقو د مخنیوي لپاره یو سور لیست برابر کړی دی. د دې لیست لمخې هغو توکو ته د صادر او وارد اجازه نه ورکول کیږي چې فرهنګي، هنري او تاریخي مسلې پکې شاملې وي. د یونسکو مقامات وایي د دغو هڅو په لړ کې په تیرو 15 کلونو کې د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد ضبط کړي او افغانستان ته یې استولې دي. اندونیزیا د هرات ولایت له علمی فرهنګي او اکاډمیک مرکزونو سره مرستو ته لیواله ده. په کابل کې د اندونیزیا سفیر هرات ته په خپل روسي سفر کې ویلي اندونیزیا د هرات ولایت له اکاډمیک مرکزونو سره مرستو ته چمتو ده. د اندونیزیا سفیر په هرات کې د هرات د کرنې او انجینرۍ پوهنځي کتلي او په مختلفو برخو کې د مرستو ژمنه کړې. د هرات پوهنتون سرپرست رئیس عبدالله فایز اندونیزیایي پلاوي ته د هرات پوهنتون د ایډیټوریم د جوړولو وړاندیز کړی. تیره جمعه په لوګر کې د سنزلګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د مشاعرې ته د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي وو. د سنزلګل د کلنۍ سګنې مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه کتابونه هم چاپ شوي دي. په روانه خپرونه کې د سنزلګل مشاعرې رپورټ اوریدلی شئ.
د غبرګولې د میاشتې په لسمه نیټه د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دې ماڼۍ لومړنۍ خښتې یو نوي کال لمخه د شاه امان الله خان د حکومت پر مهال لګول شوې وې. د دوو کلونو په موده کې کار بشپړ شوی و د جوړولو چاري 22 تنو آلماني مهندسانو او افغان کاریګرو تر سره کړي. ماڼۍ 150 لوی او وړې کوټې درلودې چې د آلماني دورې مامورینو کار پکې کاوه. دا ماڼۍ په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه. نورال زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر د درلامان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خنی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د درالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او وی ویل د یوازې د دغې ماڼۍ د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقدامات سره یو مهاله منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د درلمان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونی ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. ښاغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بیلابیلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 50 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو آثار او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
تیره جمعه د لوګر او شاوخوا ولایتونو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب مینوالو په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره او میله غبرګې ترسره کړې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دې مشاعرې او میلې ته ورغلی. د رپورت اوریدلو بلنه در کوم.
د لوګر د سنځلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سنځلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سنځلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد پاچا ازمون ازادۍ راړو ته ول چې
سکل د سنځلګل دودیزه میله هم ورسره ون منځل شو، یعنی ام میله هم مشاعره وه. او دغه سی میلی او مشاعری زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغاونې په برخه کې، همدارنګ هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرل غیر ژوندۍ کړل. په خو په مشاعرو کې یوازې نیوکه کېدل یو غنیوکه به د مثال لاره چې تخریبي بڼه به لرل، مگر سکل په دې مشاعره کې چې کوم نیوکه وشو په نظام باندې یا په دولت باندې هغه نیوکه د سمون په خاطر وي، هغه په ډیره هنري ژبه باندې وي.
د سنځلګل مشاعره یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعره د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تن غړی. ځینې شاعران خپل لډیو سنو سره مخ دي چې هغه بعضې وخت نشي کولی چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز، د دوی د فکر او د مفکورو ترجماني ده، هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکه بل لیکلی ده، نشي کولی چې هغه په جرات او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې پښتون مې نور مشهرې هم چې دي، د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو فرنګبالو ترمنځ اړیکې لا نور.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې.
ایوان می جو پوم کولم شو، ایوان می جو پوم کولم شو، مدوزن لګمړي چړلې دي.
ځوان شاعر دیدار لونګ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپه خاموشي راته سکون راکړي، شپه یو سندرې په ځان وشیندم، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم، او نن به د لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سنځلې په ځان وشیندم.
په سنځلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود تپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خود څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جان تا خو بوال شو منگا دا اسمان دا غا احسان دا غا احسان تا خو بوال شو دمرا خاموشی شی چی باران او چی باران تا خو بوال شو.
لافغان قاموس لیکون کی ڈاکٹر محمد بیج عثمانی سرمو د ګوګل پښتو ژباړن پاړه زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه تر اډوی مجلې په وخت پرونه کې اوریدلې و. دلته له ښاغلي بعید سره د مرکه دویمه برخه اوري چې د قاموس لیکنې پاړه ده. ښاغلی عثماني د یو شمیر نورو پښتو ژبپوهانو او استادانو په همکارۍ غواړي چې یو نوی او جامع سیند رامنځته کړي، او د دې لپاره یې پر یو مرکز کار پیل کړی دی. د ښاغلي بعید نورې خبرې په مرکه کې اورو.
عثماني صاحب، دا د قاموسونو په اړه که وپوښتم چې تاسې په دې وروستیو کې یو ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی وو او تاسې د قاموسونو په برخه کې کار کوئ، څه ډول د یو مرکز په اړه مو پلان نیولی چې جوړې کړئ؟ ماین یوازې اورېدلی دي، نو که لږ معلومات راکړئ.
د دې لپاره چې پښتو ژبه بډایه شي، له فرهنګي یرغل څخه وژغورل شي، اوسنۍ لیکلې پانګه یې، ژبنۍ پانګه یې خوندي شي، او په لهجو او په ګړدودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي، نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي. ژبپوهان یا هغه څوک چې لږ تر لږه د سیند کښنې یا قاموس لیکنې په برخه کې تجربه ولري، هغوی راغونډ کړي، او بالاخره د یو ګډ کار په ترڅ کې داسې قاموسونه ټولنې ته وړاندې کړي چې اوسنۍ اړتیاو ته ځواب وویلی شي. موږ په د تیرو 15-20 کالونو کې دغې برخه باندې هیڅ پانګونه نه ده کړې. انفرادي کارونه شوي دي، اما داسې یو کارونه چې هغه همغه افراد چې په ځانګړي ځانګړي کارونه کوي هغوی ټول سره یو ځای راغونډ شي او بالاخره ګډ کار وکړي، دا لومړنۍ هڅه ده چې موږ یې کوو.
یعنی تر دې مخکې تیتو پرک دي؟
تیتو پرک دي. هر سړی مثلا د خپل ځان سره لګیا دی، یو قاموس یې لیکلی دی، په ډېرو زحمتونو قاموس لیکل نظر نورو کتابونو لیکلو یا څېړلو ته بې درېغه سخت او ستومانه کار دی.
بالکل. او د تکرار مخه هم نشي پکې نیول
کېدی. نو په دې خاطر باندې موږ دا فکر وکړو چې که یو سړی په آلمان کې، یو سړی په لندن کې، یو سړی په کابل کې، یو سړی په تهران کې لګیا دی او قاموس لیکي، دا ټول ولې یو بل سره په اړیکه کې نشي، یو د بل سره د خپلو معلوماتو د خپلو کړنو تبادله ونه کړي، او بالاخره ټول ولې په یوه ګډه پروژه باندې کار ونه کړی شي چې هم یې معیار لوړ وي، هم یې کیفیت ښه وي، او د هر لګانه بډایه وي،
هم په یو کار باندې دوه کسانو انرژي نه وي.
بالکل بالکل.
بیا مو یعنی دغه پلان خو مو نیولی دی، ورته څنګه مو دغه تګلاره مو څنګه ورته جوړه کړې ده، څنګه به دغه خلک سره راټولوي؟
دغه خلک سره په تماس کې شوي یو، ټولو ژمنه کړې ده چې ګډ کار به کوي، تګلاره جوړه شوې ده، او مالی امکاناتو دپاره مو هڅه کړې ده، او یو څو ځوانانو ټټر ډبولی دی، تر یوه بریده پورې حل شوي هم دي. نو موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي. په دې قاموس کې به موږ یو لک لغتونه ولرو. دغه یو لک لغتونه به د ټولو ژبې د ټولو متخصصینو له خوا نه په دقت سره کتل کیږي، ارزول کیږي، به ژباړې به کتل کیږي، انډولونه به کتل کیږي، او بالاخره به دغه قاموس د نورو قاموسونو د جوړولو لپاره یو بنسټ شي. که مثلا موږ څانګیز قاموسونه جوړو، بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده پکې کیږي، او که مثلا څو ژبیز او یو ژبیز قاموسونه جوړو، بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده کیږي. په خو چې د دې جګړو د دې کورنۍ ستونزو د افغانستان د کورنۍ ستونزو نه پخوا په ژبه باندې علوم اکاډمۍ او پښتو ټولنې کار کړی او قاموسونه جوړ کړی وو، له هغې وروسته موږ دغه څېړنیز بنسټیز کار نه دی کړی. کوم قاموسونه چې ما جوړېدل د هماغه قاموسونو په بنسټ جوړېدل، سره کښته پورته به کېدل او بیا به په بل نامه باندې چاپېدل. دا ځلې به موږ یو نوی قاموس جوړوو چې د نوي وخت اړتیاوې پوره
کړي. ښه، اوس یو خو تاسې یې چې د سیندخانې په برخه کې تجربه لرئ او لیکلي مو دي، نور یعنی داسې مشهور څوک دي در سره په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې؟
شته دي، خلک شته دي. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی دی په جرمنی کې، پوهان صاحب زیار دی، استاد صمیم دی، او ځینې داسې څیرې چې هغه د ژبې په برخه کې یعنی واقعا سترګې ور اوړي. بهان صاحب دی او نور استادان دي چې هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې همکاري کوي، او داسې ښه کلکه ژمنه مو ترې اخیستې.
نو څه فکر کوئ کله چې د خدای په فضل او د تاسې په هڅو دغه قاموس یا دغه سین جوړ شي، څومره ګټه به وکړي؟ ګټه خو به کوي، یعنی د کمپیوټر په سطحه، د انټرنیټ په سطحه، او په خپله د په کتابي بڼه، یعنی څومره مرسته کولی شي خلکو سره؟
دا به بې درېغه ډېره مرسته وکړي. دا به د انګریزي ژبو خلکو او د پښتنو ترمنځ یو پول وي. د پله به پر سر باندې به هر ډول علمي او فرهنګي تبادله کیږي.
بیا حتی دا ژباړل کېدیم شي نورو ژبو ته؟
ولې نه، خو د دې پر ځای باندې چې قاموس وژباړل شي، ښه دا ده چې قاموس باید ولیکل شي،
یعنی په هماغه دوو ژبو ترمنځ باید
ولیکل شي، نه دا چې وژباړل شي.
ښه، تاسې ما اولې پوښتنې ته په ځواب کې د لهجو خبره مو کړه، او د لهجو له مخې افغانستان یو غني هیواد دی او ډېرې خوږې لهجې مونږ لرو، او په هغوی کې ډېرې خوږې کلمې شته دي چې مونږ ترکیبونو یا ترکیبی کلمو ته یا د بلې ژبې یوې کلمې ته نه اړ کیږو. نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نم ځینې لغتونه راټول کړي؟
موږ ته دا لومړیتوب لري. د پښتو یوه نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي، او هر څومره چې لهجې ډېرې وي هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته دا لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ د یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري، او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کیږي چې ځینې لهجې ومري.
بالکل،
موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه راسره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتابې لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړي بودیجه لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په دودېدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپله لهجه باندې لیکنې کوي، په خپله لهجه باندې خبرې کوي. که زه د یوه ولایت یم یا یوه لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت بله لهجه لري، هغه په خپله لیکي، زه په خپله لیکم، زه د هغه د ژبې نه زده کول کوم، دای د ما د ژبې نه زده کول کی. په دې توګه هم لهجې وده کوي او هم یې د ورکېدو مخه نیول کیږي. دا یو نعمت شو د خلکو د ټولنې لپاره، او زه همیشه دا ډېر کالونه کیږي چې ځوانان هڅوم چې وایم هغه څه چې د په خپل کور کې د خپل مور پلار او خویندو ورونو سره خبرې کوي، په فیسبوک او خواله رسنیو کې هم هغه څه لیکل وکړي، د دې سره لهجه بډای کیږي نور هم.
د دلته یو شوخي وکم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه او چی لیکلی په فیسبوک کې، کنه نیو چاراته لیکلی وای، دا د چی شی لیکلی وای، خپل می ورسره کوله کوله لکی.
خواندیم دغه د چی سړی
یو څه مختلف څه هیڅ
کی هیڅ وکي چې زه مثلا نن داس یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې و برخه ده. دا ډیر ښه حالت لري. تاسو ورشئ د نورو هیوادونو خلک وګورئ په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي په خواله رسنیو کې. فارسی د نږدې فارسی وګورئ دغسې شی لیکي چې بیخي نه یې املا املاوي، نه یې انشا انشاوي، نه یې معنا معناوي. زه ایران ورته پاتې شم، خو دا د دوی ترمنځ همغه ورځنۍ ژبه ده
او اختصاری ورکړی دی، ډېرې کلمې مختصری کړې دي،
بیخي کوچنی کوچنی کړې دي. نو دا ډېر زه دې ته ډېر خوشاله یم. یو خدای دې چې د حساسیتونه دې منځځي. مخکې به یو چا ویلې چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویلې چې زما لهجه معیاري ده. اوس دې نتیجې ته ټول رسیدلی چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کېږي چې موږ ټول سره یو د بل په خبره پوه شو، یو څه ته راکړې، یو څه زه ورکړم، یو څه بل ورکړي، بالاخره
یو بل نه یو څه سره
یو نوې ګډوله رامنځته کی، او دا په طبیعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ په لاس باندې جوړ کړو. دغه بیا معیاري ژبه ده.
بس خدای مو خپل کارونو ته ورسوه. ډیره مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د استعدادونو پالل او روزل که مهم دي، د استعدادونو تشخیص هم ترې کم نه دی. که موږ د خپلو تنکیو زلمیانو هغه وړتیا کشف کړو چې دوی یې پاللو ته لیوال دي، نو ډیره مرسته به مو ورسره کړې وي او اوږد مزل به مو ورلنډ کړی وي. په دې نقل کې چې اوس یې اوری، کا یو زلمکی دی چې څوک د ذوق پاللو مخه نه ورکوي. غوږ به شو وږمې رشیدی ته.
د پیشوګانو انځورګر د جاپان د خلکو یو نقل. په جاپان کې د یو بې وزلي بزګر یو زوی چې کای نومېده د انځورګرۍ سخت شوقي وو. بزګر ګڼ زمن لرل، نورو له پلار سره په پټو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر وو په پټو کې کار ته ملا نه ټیټېده. ده به کرۍ ورځ انځورونه ایستل، او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور او پلار وپتېیله چې کشری زوی د معبد روحاني ته ورولي او د هغه شاګردي کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحاني ته وویل، دغه زوی مې ډیر هوایي دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاګرد دې شي، ګوندې ستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحاني ته کای ډیر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومنه او څو کاله یې سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزمه، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزمه، له هندویزمه، لنډه ده له هرې عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته. د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې پیشوګانې وي چې قلم به په ګوتو ورغی، بل کار نه کوه، پیشوګانې انځورولې. یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې، او یا هغه چې په خیال کې تیریدلې. د معبد روحاني په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه، بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقشۍ تخته به یې راواخیستل، د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام ګردیشونو او روکي دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحاني به ورته په قهر شو او سپک به کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور وو. روحاني یو ورځ ورته وویل، کای، لما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته به ووایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحاني نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته دا ده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوندې لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دی ودان چې حقیقت دی راته ووایه، او په دې دی پوکړم چې زه څه کولی شم، څه نشم کولی. استاد په خشپه چې په سبا به یې کای له معبد روانې ده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نه شي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحاني دا نصیحت با بیزه او بې ځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا وربده کړي او بحث ورسره وکړي. په پکای باندې خپل استاد ګران وو او معبد چې څو کلی پکې تیرو د خپل کور غوندي ورکارېده. اوس چې له استاد او معبد بیلیده ژړا ورتله. سپیدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل ځکه د پټو کار ته یې ملا نه ټیټېده. او هورې به پلار خامخا د پټو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډیر لرې یو لوی معبد و. هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورکره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده او د هغې له ویرې ټول لوکانیون وتلي او معبد شاړ پاتې دی. کای په دې هم نه و خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډیر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني خو یو هم ژوندی راونه ووت. تیارې وزر خپره کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله. هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله. بیا هم څوک راونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړې وه د ستنېدو په فکر کې شو. خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانستل شوه. کای سلام واچوه ولی د سلام ځواب یې ونه اورېده. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي. خو سلام مې بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه څوکۍ ولیده. له ځان سره یې وویل د معبد د اوسیدونکو تر راپیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او جوله کې جولاګکو ځالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندی دا خبره روحانیون واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکې دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورتېر شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډېر خوند به وکړي. کای له کڅوړې د انځورګري سامان راوایست او د روکې دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې وایستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبر ورياده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مویده کیږه او ویره ورولویده. په معبد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. آخرې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومونده. ورننوت او ور یې په ځان پسې پوری کړ چې ویده شي. نیمه شپه وه چې خورا بوږنوونکو آوازونو راویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه و اورېدلي. سایه بند کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوږنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې ادامه ومونده. د معبد ودانۍ لړزېدله. کای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریږد اخیستی و د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼایې شوه کای سترګې وغړولې. بوږنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد. د کوټنۍ ورې پرانیست. د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه. د یوه آس غوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورید. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوږنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و او د آس په اندازه د لویې مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکې دروازه یې لرله او په کاغذي تختو باندې یې د پیشوګانې انځور کړې وې. پیشوګانې هماغه وې خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی دی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تېرېدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو ارزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویي اثر ولید او نور به نو د معبد هغه بوډا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پرېږدي او هنر ته مخه کړي.
یونس تنویر ځوان شاعر دی، خو شعرونه یې پاخه او له رنګینیو مالا مال دي. نورګل شفق یو شعر د کلمه کړی، پام مو ورته راړوم.
غزل، شاعر یونس تنویر. شمرویا اوخکا اوخکا چچیدل دیم پخوتا، شمرویا اوخکا اوخکا چچیدل دیم پخوتا، اوس حسستا د تصویر شوم ورېدل دیم پخوتا. گلستان غند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم، گلستان غند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم، رضاوار دی وگموم خریدل دیم پخوتا. هغه کانه د غر نیم چې ملمر پټاو شاتا، لکریګ کرمالا تو چل ودلې دیم پخوتا. د وړې پیغلوټې نازا لوی لوی حوصلې دي، دا واړه نازونه پرېږده چالی دلې دي هم پخوتا. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی، د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی، د اوبو په څیر روان وم رسیدلې دیم پخوتا. بو پڅی روان وم رسیدلې دیم پخوتا.
لوګری ساز د سرندې چیغي او د ځانګړو شکلونو انګازې لا هم د کابل ښار د خرابات کوڅې شاوخوا اورېدل کیږي. په وروستو کلونو کې د دې مکتب دوه مخکښ استازي ځلیدل، خو د بیلتون استاد تر وفات وروسته سلام لوګری یوازې شو. استاد کڅه عمر خوړلی، خدا لارې لا پالي. استاد ته د خدای عمر ورکړي. زه د سلام استاد شاګرد احمد شاه لوګری ته ورغلی وم، لدا او ملګرو سره مې مرکې کړي، احمد شاه لوګری د خپل استاد وسندره هم راته بولی په مورته راړوم.
ظریف استاد د رباب غږولو د څو کلونه کی؟
زه خو شپېته کاله کې رباب غږوم.
د لوګر په ساس کې ظریف استاد یو څه متفاوت دی له نورو نه. هغه د لوګر د ساز سر ساز ده. اوس هم چې د لوګر کوم سندرغاړی ساز کوي نو پایلې د سر ساز نه کوي. او د احمد شاه جان سره به هم خبرې وکړو. تاسو مهرباني وکړئ د سر ساز شروع کړئ. مننه ظریف استاد. دې ته ولې سر ساز وای؟
دا زموږ سلام دی. دا سر ساز سلامي سی وای. دا سلامي دا احترام د پټول افغانستان باندې پټول عوام باندې پټول دوستان باندې.
ظریف استاد دا سر ساز شته دا یو شکل لري که مختلف شکلونه؟
مختلف شکلونه لري. یو په بیرمی کې دی، یو په کستوري کې دی، یو په پلو کې دی، یو په بیرمی کې به را کې یو سر ساز سلامي شته دی.
هغه ډیر خوږ او ډیر مشهور کوم دی؟
همدا پاړی ډیر خوږ دی.
دا چې دا وستا سبغه کول دا اوس په
اکاډمی دی
په پاړی کې. وو
په پاړی کې وسه دا ایجاد زموږ حاجی صاحب جدوری کړ. خدای دې وبخي. او ډیر په خوانه ده. نغمه د ټول جهان پیر خوشاله کی.
د لوګر ځوان او مشهور سندرغاړی چې د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او اوس خپل هم شاګردان روزي احمد شاه جان دی. احمد شاه جان ما ستاسو صفت ډیر اوریدلی مخصوصا د
صفت کړی د ظریف خان لوګری دی صفت کړی. دا چې احمد شاه ته کله وایم چې احمد شاه رضا په خندا رضا ډیر خوشحالي جوړ شي.
احمد شاه جان نن به څه راته وغږی؟
خپل سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامونه. زه ستاسو په خدمت کې یم. یو سندره ده د لوګر. دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم دغه سندره تقریبا 50 کاله کسلوی کاله مخکې دا سندره ویل شوې
ده. دا به چا ویلې اول؟
اول دا سندره زما استاد ویلې ده. استاد سلام لوګری.
مهرباني.
تاسو به اجازه نه
زانی میں تمام اسرار دے
مننه کور مودان
د دولکی ور دی
یو بل تفاوت چې احمد شاه جان ما ویل دی هغه دا چې د استاسو ډولونه چې دی دا په خوانی شکل سره دی او عالم جان یو ډیر په خوانه یو ډیر زول ډول ساتلای دا عالم جان ستړی مې
خیر سه سبت څنګه هي جوړه تکړه
عالم جان دا راته وایي چې څو کال اوسو چې دا ډول غکې
اوس به تل دوی اسکل به تل چې زدا کار کوم
دا اوسنی ډولونه چې دی دا خو د چرمنې نه دی او لرګای نه یې اکثره وخت بل شهیداستا د ډول پیسې کې یو څراته وغه کېګه دا د ډولک ده کنه دا څه فرق لري له دې اوسنی ډولکانو
اصلي د لوګر پټول جهان کې مشهور ډولک دی لوګر دا تنابي د تناب او د سرمن او د چمړه باندې جوړیږي دا خو د موږ دی لوګر د خلکو رسم رواج دی بل څوک دا نو د انډیا والا شرازي مطلب د پاکستان راوړي هغه نټو والا دی هغه مخته پدار نه
ان دی هغه غاګل دی سره فرق لري
ډیر توفیل ډیر فرق لري
څنګه دا څه فرق لري
فرق دا د چې دا ټول د دې غاګم خوګ دا او ډیر ځای پورې خلکو غوتم رسیږي
ته یې واره ته وټه کوه دا خالی یې واره وټه کوه یو ډیر متفاوت غږ ده
خپل خپل ځانم خصاتو اوس د موږ په کور کې ورسره دماغ خان وری مادي تخلق کړی د عام چادان ته د کاغذری ته معلوم ده اته زره روپی افغاني مخالي انوري ورته خزي ټولو ډوله کانو ډک دي
څو کس نور ډوله کین دي د لوګر وسه
څو لوګرای ده بیل لوګرای ده جیلونی ده مخزه ده ډیر دي زلمای ده کبیر استاد چې هغه ډیر لټونو نه مشهور ده
ټول هم دغه د چرمنې ډولغه گئی ډولکه گئی ک هغه د نور
د نور د نوې نسل چې راوتلې دغه بس بشراګان بو دغه نټو باندې شپې دی دا نټو ولا باندې دغه نسی ولای پر دی اول ولا دغه گنجشکک دغه د ډولک د دین څخه غولای ایسوکم نه
گنجشکک ولای نه څخه غولای په څونی وخت کې دای سی او څوک ډولک زده کی
ولا خو هغه د مخ پر تعلق لري ما په خپل سر زده کړی د خپل سرانه یم نه د چا شاګردی مې کړی دم د چا پختنه کړی دا امو شاه جان دې ټول ته معلوم ده د هر ولایت هر سندرغړی سره
از ما سفتن است.
ظریف استاد تداسی وکای و رباب اتنی سندره وقا گوا دی با صرف دولک در سر ووی